ایوانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یاد شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلورو مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستانه 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوي دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستانه د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دې ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني.
هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پیراغی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو عورت ډیر وزړتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ پزړتو وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته غوښتي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثارو لنډارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوی دي او په ټولیزه توګه 201 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوی دي. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د آثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور آثار د تلاتپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتره واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي. چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثارو یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمی وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیستونکي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو وویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
دا تیر یک شنبه پورس په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالج په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه هم سندریز بنډار و. دا غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والی وحید الله کریمزی په علمي او فرهنګي خبرو پیل سوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت دست انځور کا، واقعیتونه دست سر بیان کا، تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به دست انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوږ، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې یې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوالې زمینې عوامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وچفکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربهتوب په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه او دغه اکادمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شتار دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. دا غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزه په ویاړ فرهنګي او نوی درلود ملي ترانه، ملي سندرې، کنسرتونه، نندرتونونه او مختلف برنامه هم درلود. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلود. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنر خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچن او له ستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننۍ برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو. یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دویمه برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخسی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصرا، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بندوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالی، دا هم تانه دا ورکړی، دا نوم تانه دا ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې موږ تل نور ادبیات راغلي.
همداز اوس هم راځم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږ فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي، هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کار کړی هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعی هم دست در واخلا دا اغا دی چه دا نور و جبو نا پا غیز بان یا دا نمونو پی ساب را غلی دی خو گور آزه یا خبر کوم چه دا بدوویل شی خلکو تا چه جوڑختی یا روزی جوڑختی بیاد آغا پتیر نده وزده تا بایم قصیده تر غزل اولان دیده
این په تاریخی قدامت
په تاریخی قدامت کې په ویل شو برخو قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسی ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبیب و دعای غریز و صحیح و دا برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلې مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډېر شو موږ به ویل ګوندا قصیده ده دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نور ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه په شمار د قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری
دا د په برابر
د قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوري ز برخې پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نه نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې راپیدا شوله خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدي اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینې ته و کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده ورو ورو په کښې نوښت دا رامنځته شو دا تغزل برخې رابېله شوه دا و غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل صحیح ټوټه ټوټه شوه قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه د غزل ته نه رامنځته شو یا مثلا دېنه دوه بیته اخواته شو دوه بیته اخواته یو بل فورم وزېږو په پښتو ادبیاتو ته چې راشو له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
دته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ استاذانو ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دته بوللی وو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دته بوللی ووایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي له منځه لاړ شي صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت یې ځان ته تقریبا یو انځور وسلوي
اوس زما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دې کې ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشو اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې د هغسې نه راغلي مونږ ته که نه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاذ کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم که نه لنډۍ چې ته ورته وایې ټاپه ورته وایې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سروکی دې خاص جوړښت دی دا اوس ته بېلی د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تیریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلی په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي. د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ور پېژني. په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوع لحاظ خو بیا
داخته نه شي. اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلې هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو یوې نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولي د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب پدې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطن لري پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته دمخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړل او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي تقریبا ولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم. موسیقي مې شروع کړې
ده. اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله زمزمه به کوله دغه سندره نو هغه به موړی لیلو سهار دی شمال دګي ولنګ پانی دی
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي کیسه ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې. هغه پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافر ماشومانو په ټي وي باندې کتنو هغه سندر نظر متاثر شوم. بیا ډیر خوهید لاغه بمزان سره بیا سمسمه کوله ما غن شو.
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه؟
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ویمه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چورته وي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا واسطه
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پرې ته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
هغه یو کریډیټ به واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک. غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس تلاشم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دی وکړي. له دې ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته وه. د پلار خدای مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغه نه موږ متاثر وو نو دا په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کله وکیا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غوښت سندري مونږ مو بیا دا شغینه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو. کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غینه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه. بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې پلاری استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه د خبره اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پسې هغه ځای نشي نیولی هیڅ کله. خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی. لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېده مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلي چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هیڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل او استاد شاولي شته خدای دې ژوندی لري. او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نوم روتی، اوس هم نیم روتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست. لو غوندې خو واورت ډیر بدر تنه وایم، لو غوندې خو واورت ډیر بدر تنه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدر تنه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تنه وایم، لو غوندې خو ورت ډیر بدر تنه وایم. دایونه کلام دی انشاء الله.
اس خوند ہجران لمبو شی بھی دوبارہ چه می یوسی دا غمون او دردون ټول چیم یو سیدا غمون او دردون ټول هر سرگو کی بیا حقد مینی توفان راولی سرگو کی بیا حقد مینی توفان راولی اس فند ہجران نمبو اس فند ہجران نمبو شیبی دبارا راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا لاولی یا الہی راولی یو ظلم جانا لاولی
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شی به خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیخو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم در زخته چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
ماشومان په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتېد. ټوله ورپېده. بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه. ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو. وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادې دې درنه جار شي. دا چا؟ دا همي. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د چپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرنه اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالی وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بېدمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دی نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1344 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1340 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال
Thank you.
پدی خاور کی مین یو گناہگار دے پدی خاور کی مین یو گناہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکانولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترب کی ورک دی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترب کی ورک دی دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی حل تہ اس قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزو گانی وجل کی حل تمین دا او مین پالل کی دلتا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے حل تمین کی گمان پہ یقین اوڑی دلتا لاہم سر نوشت بل پلاس وی حل تجوند دا ہر چاخپل ارادہ دا دلتا لری دے یوسف لخپل یعقوب حل تزار وی معشوقان لخپل محبوب دلتا حسم جڑاگانی غلی کی حل تجوند پہ خنداگان کی تیری کی دشلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دشلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او ته لمانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته اور راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خاندي خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دل ته حل ته ورک شي
په خر دا ساده د مخ نه جوړ کا مو دې وشوې دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا